شپږ بجې شپې احمد شي برم د ازادي راډیو په مشاملي خبري مجله کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي دي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په خوندي پناه ځای بدل شوی دی. دا بیان د کاناډا د بهرنیو چارو د وزیر میلانی جولی، د نړیوالو پراختیایي چارو وزیر اعزاز احمد حسین او د مهاجرت او تابعیت د چارو د وزیر مارک میلر له لوري پرون د طالبانو د بیا واکمنۍ د دریم کال په مناسبت خپور شو. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکو. طالبان وایي چې دوی څو تنه د کابل پوهنتون د محصل حمید جلال د وژلو په تور نیولي دي. د راپورونو له مخې حمید جلال د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې وروسته له هغه په ډزو ووژل شو چې د طالبانو له یو موټر څخه یې خپل موټر وړاندې تیر کړ. البته دا موټر د ده نه و، د ملګرو. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس پاڼې افغاني ټویټر کې نن لیکلی دي چې د حمید جلال د وژلو د پیښې عاملان نیولي دي چې له تحقیقاتو وروسته به د نورو څیړنو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د آزادو سیالیو افغان لوبغاړی شپږویشت کلن عبدالکریم بدخشي نن شپه له خپل تاجکستاني سیال آیت الله مومنوف سره سیالي کوي. دا مسابقه د ای سی ای سازمان په کوربتوب په ماسکو کې ترسره کیږي. عبدالکریم بدخشي شپږویشت کلن دی او سیال مومنوف درویشت کاله عمر لري چې تر اوسه دولس سیالي ګټلي او څلورې بایللې دي. په پېښور کې د پولیسو د غزمې پر موټر چاودنه شوې ده. د پېښور د ورسک سیمې د پولیسو مشر ارشد خان وویل د ورسک د میچنې تاڼې په سیمه کې د دې چاودنې له امله نن دوه پولیس او درې ملکیان ټپیان شوي دي. د ارشد خان په وینا د دې پېښې په تړاو شپږ تنه تورن کسان نیول شوي دي. د چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. نږدې 2000 موټر انتظار لري چې د کرچ پر پله تیر شي. دا پل د روسي خاوره د اوکراین د اشغال شوي کریمیا سیمې سره وصلوي. چارواکو تیر شپه دا لاره وروسته تر دې بنده کړه چې په سیمه کې د چاودنو شخونه واورېدل شول. چاودنو د کرچ په ښار کې څه زیان اړولی او داسې باور دی چې هلته د اوکراین ډرون الوتکو بریدونه کړي دي. د کرچ پل 19 کیلومتره اوږد دی چې روسیې په 2013 کال کې جوړ کړ. پر دې پله د 2022 کال په اکتوبر کې او پروسږ کال په جولای کې اوکراینی ځواکونو حملې وکړې او بیا بیا دا لاره د امنیتي پیښو له امله تړل شوې ده. دا سجی رډو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په دې خبرونه کې د کاناډا حکومت په افغانستان کې د ترهګرو موجودیت ته اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه د یو شمېر افغانانو نظر د سر شریک کړ.
موږ دا منو چې په افغانستان کې وضعیت له اقتصادي پلوه ښه نه دی. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرام دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ټول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د جنوبي ولایتونو مېرمنې ځینې پوښتنې لري.
ولې زموږ مېرمنې باید د ځان په مهال څه کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسېږي، او یا کوم وسایل نه چې هغوی ورسېږي، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسېږي.
په خوست کې مېرمنې دکاندارانې وایي
تر درو بجو پر موږ دلته دکانونه کولای شو، دې نه بعد موږ دکانونه نه شو کولای دلته، ځکه نه شو کولای چې موږ ته توره شپه شي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د کاناډا حکومت وای افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی او د دغه ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دې اړه د کاناډا د حکومت یو شمېر چارواکو په یو غټ پیغام کې چې د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ د پوره کېدو په اړه خبر شوی دی جزئیات خبر شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېمې کلیزې سره هممهاله د کاناډا حکومت اندېښنه ښودلې چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو ډلو په امن پټن ځای بدل شوی دی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلنی جولی، د کډوالو چارو وزیر مارک میلر او د نړیوالو پرمختیایي چارو وزیر احمد حسین پرون پنځ شنبه د اگست 15 په یو غټ بیان کې ویلي چې په افغانستان کې د تروریستي ډلو حضور د افغانستان سیمه او نړۍ د امنیت لپاره ناوړه پایلې لري. په دغه غټ بیان کې بیا د طالبانو په درې کلنه واکمنۍ کې د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم ویل شوي دي. د بیان په یوې برخې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقونو او پوهنې په برخه کې د دوو لسیزو لاسته راوړنې لمن منځه ولاړی. د بیان په وی برخه کې راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ درې کاله تیر شول. په دې موده کې د ولسواکۍ، بشري حقوقو او پوهنې په برخه کې د دوه لسیزو لاس راوړنې لمنځه ولاړی. خزی اونجونې په خپل کورونو او ټولونو کې بنديان شوي او د روخان راتلونکو لپاره هیلي کمې دي. په بیان کې د غشان اندېښنه خودل شوې چې د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال په افغانستان کې د مذهبي لږکیو سربیره د ټولنې نور زیانمنونکي قشرونه هم په دوامداره توګه زور زیاتی سره مخ شوي دي. له دې ټولو سره سره د کاناډا حکومت ژمنه کړې چې له افغانانو سره به په بیلابیلو برخو کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د بیان د معلوماتو له مخې کاناډا د 2020 کال راهیسې د بشري مرستو په چوکاټ کې 243 میلیونه ډالر مرسته کړې او له 500,000 ډیرو افغانانو ته په خپل هیواد کې پناه ورکړې. یو شمېر افغانان به وایي چې د افغانستان د امنیت په اړه د نړیوالو بیا بیا اندېښنې بې ځایه نه دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې مسعودي کوهستاني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ګزارش شوی کې اوکی از نگرانی ها از آینده افغانستان و مردم افغانستان
هست. اندېښنه او راپورونه چې د افغانستان او د افغانانو د راتلونکي په اړه مطرح کیږي د تاریخ واقعیت ښکارندوی کوي. نه یوازې زه بلکې ټول خلک په دې پوهیږي که هغه په افغانستان دننه دی او که په بهر کې دی. له یوه کم کې ماشوم سره مې خبرې کولې، هغه ګیله وکړه چې په ټوله نړۍ کې ژوند روان او خلک ژوند کوي خو موږ یې نه لرو. کله چې یو ماشوم داسې وایي نو خپل یې تحلیل کړئ چې وضعیت څنګه دی.
د بلخ ولایت د مزار شریف خار اوسیدونکی شبیر احمدی بیا وایي که څه هم ژوند په افغانستان کې له کړاوه ډک دی خو دلته نسبي ثبات ته خوشاله دی. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ دا مانو چې په افغانستان کې وضعیت اقتصادي له پلوه ښه نه دی، قسمه قسمه مشکلات سره مخامخ دي. په یو څه وخت کېږي چې ذهنونه او فکرونه مو آرامه دي، اما په دوامداره توګه د نړیوالې لورې دا ډول خبرونه موږ اندېښمن کړي یو.
د افغانستان د امنیت په دغه هیواد کې د ترهګرو ډلو د موجودیت او ورنه سیمې او نړۍ ته د احتمالي خطرونو په اړه په کراتو د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو له لورې اندېښنې مطرح شوي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا تل دا ډول اندېښنې بې ځایه ګڼلې دي. په یاد هیواد کې د ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد ونه کارول شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
په کابل کې د وژل شوی محصل حمید جلال پښتون کورنۍ او دوستان د نوموړي د وژونکو د محاکمې غوښتنه کوي. د حمید جلال کورنۍ او ملګری وای د لومړني معلوماتو لمخې د یو شکلن ځوان د سمری په دروښته په کابل کې وژل شو. د طالبان حکومت د کورنۍ او چارو وزارت ویلي د دې پیښه ملینې نیولې دي. جزئیات د سنا کاکړ پور راپور کې.
قاتلینو ته تر ټولو سخت سزا غواړم. سزا په دې خاطر نه غواړم چې زما زوی براد ما ته رجباندې، سزا په دې خاطر غواړم چې نور ملت د داسې غمونو څخه لرې شي.
د پلازمینې کابل په تمنهیه کې د وژل شوی یو شکلن ځوان حمید جلال پښتون پلار سید جلال پښتون دی. سید جلال پښتون ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل زوی د سمری په دروښتمه لخپل نورو ملګرو سره د خپل یو ملګري د فراغت له محفل څخه کور خواته روان و چې د لومړنیو معلوماتو لمخې د طالب سواکونو لخوا پرې ډزې وشوې.
د دوی موټر د طالبانو چارواکو د موټر څخه مخکې شوی او د شاته څخه په ټارګټ ډول ډزې پرې شوي دي او په شاتني سیټ کې زما زوی په شهادت رسولی دی. و نورې چا ته ضرر نه دی رسېدلی. د خدای فضل دی زما زوی د سر په شاتنۍ برخه کې دوه مرمۍ لګېدلی دی او د مغې له امله تر شفقاني هم چې نه دی رسېدلی او په لاره کې خپله سا د لاسه ورکړ.
نوموړي زیاته کړه چې د دوی څخه د دې پیښې د عمل د بخښنې غوښتنه شوې. خدای د خپل زوی د قاتلینو د قصاص غوښتونکی دی. په ورته وخت کې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمدین قانې د پنځشنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه لیکلي د دې خوشینونکي پیښې عمل نیول شوی، پیښه تر څیړنو لاندې ده او تر بشپړېدو وروسته به د بادي اجراتو لپاره نظامي محکمې ته وسپارل شي. د سید جلال ملګري هم د هغه د وژونکو د عملینو د محاکمې غوښتنه کوي. یو له دوی څخه عارف روان ازادي راډیو ته وویل
خپله خوشنۍ زه خو ولاکه څرګندوی شم بېخي. نو تاسو به څه فکر کوئ چې د سړي د لسو کالو مرګلی د څنګه د راز نیاز مرګلی لاړ شي نو یو انسان به څنګه احساس کوي؟ ډېر نورمال عاجزه انسان و. نو په چا یې د بدو د ښو غرض نه و. هېڅ کله چا سره مشکل نه ده جوړ کړی. ما دا نه ده لیدلی چې دلی چا سره مشکل جوړ کړی.
د نوموړي په خبره په کوم موټر کې چې سید جلال وژل شوی د یو ملګري و چې دی له خپلو نورو ملګرو سره پکې ناست و. سید جلال پښتون د ننګرهار ولایت څخه و او د کورنۍ د معلوماتو له مخې تازه کوژده شوی و. هغه د سلام پوهنتون د اقتصاد پوهنځي د وروستي سمستر زده کوونکی و. یاد پوهنتون د زمري په 15مه په خپله فیسبوک پاڼه د دغه محصل پر وژنه خوشیني څرګنده کړې. دا یې یوه غمجنه پیښه بللې ده او کورنۍ ته یې د خواخوږي مراتب وړاندې کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د واکمنۍ په تیرو دریو کلونو کې د دوی د ځواکونو لخوا پر ملکي وګړو د ډزو او پکې د دوی د وژل کېدو ډېر راپورونه خپاره شوي دي، خو طالبانو په هیڅ یو داسې مواردو کې د دغو پیښو عاملینو ته د سزا په اړه څه نه دي ویلي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله په منځني صفه دوله شپږنی په ټوله افغانستان کې اوري. د پکتیا روغتیایي مسولین وایي چې په دې ولایت کې د 59 روغتیایي مرکزونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دوی په وینا د روغتیایي مرکزونه دوه د میوان خیریه بنسټ، دوه د پاملرنې د نړیوالې مؤسسې او یو هم د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي ملاتړ جوړې شي. دوی یادې څرګندونې د احمد ابا پولیسوالي کې د یو خیریه بنسټ په مرسته د یو روغتیایي مرکز د کارونو د پیل په مراسمو کې کړی دی. نور حال د نجیب الله خیل پور راپور کې
د یو خیریه بنسټ په مالي مرسته د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ اړوند د غړک په سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړولو کار پیل شو. د چارواکو په وینا یاد روغتیایي مرکز د میوان د خیریه بنسټ په مالي ملاتړ د دریو میاشتو په موده کې جوړیږي چې له طبي وسایلو نیولي بیا تر دوا درملو او ټولو اړتیاو اکمال همدې بنسټ پر غاړه اخیستی دی. د احمد ابا ولسوالۍ د غړک د سیمې اوسیدونکو د دې کلینیک د کار په پیلېدو خوښي څرګنده کړه. وی ویل تر اوسه په خپل نږدې چاپریال کې له ډیرو ابتدایي صحي خدمتونو هم بې برخې ول.
د ما نوم حاجي ارمحمد د تان د غړک اوسیدونکو یم. دا موږ په شلو کالو کې یا په دوڅلوختو کالو کې له کلینیک نه ډیر بې برخې وو. موږ ډیر ضرورتونه لرل له مرکز نه او له ولسوالۍ نه. موږ ساحه ډیره لرې ده، موږ به کوم مریض سره ساو هغه شپخانې ته نه رسېده یا به په لار کې سا ورکړه. د سرک د خرابېدو له وجې نه او کلینیک دلته شتون نه لاره.
د احمد ابا ولسوالۍ اوسیدونکي زیاتوي د نورو روغتیایي مرکزونو له خدمتونو داسې معلومیږي چې د کلینیک د ودانۍ او پرسونل په خوا کې د درملو دوامدار اکمال مهم دی.
نوم محمد صدام احرار ده. د احمد ابا ولسوالۍ اړوند تن غړک یو تن اوسیدونکی یم. موږ کلیوال سیمه ایز وګړي غوښتنه دا لري چې کله ودانۍ جوړه شي بشپړ شي د تعمیر سره سم دلته باید روغتیایي پرسونل موجود وي تر څو خلکو ته په حال کې کار وکړي او دوی لپاره د درملنې په برخه کې یو پرسونل وي.
د پکتیا روغتیایي چارواکو ویل چې د غړک روغتیایي کلینیک لپاره سیمهوالو 15 جریبه ځمکه ځانګړې کړې ده. د پکتیا د عام روغتیا رئیس مولوي خیر محمد منصور د دې پوښتنې په ځواب کې چې خلک په روغتیایي مرکزونو کې ډیر شکایت د دوا درملو او د تشخیص وایلو له کمښت لري د ویل
دا چې څومره صحي مراکز دي نو په دې کې تقریبا اکثره صحي مؤسسات هم ویلې وي او هغه کوم درمل چې وي نو هغه هم د مؤسساتو طرف نه دي تخستلی شي. د موږ مسؤلیت دا دی د عامې روغتیا وزارت د ستراتیژۍ پالیسۍ موافق چې کوم هغه چک لیست دی هغې موافق موږ تخنیکي ټیم ټکو هغه سې نظارت کې وي ګوري چې څومره درملو ته اړتیا وي هغه بیا غوښتنه کوي هغه اړوند انجو او مؤسسې نه.
د پکتیا روغتیایي مسؤلین زیاتوي چې د احمد ابا ولسوالۍ د غړک په سیمه کې د دې کلینیک سره هم مهاله د مقبلو په سیمه کې یو بل کلینیک هم د میوان خیریه بنسټ همدارنګه دوه روغتیایي کلینیکونه د پاملرنې مؤسسې لخوا او د ځاځیاري ولسوالۍ د درې خلو په ساحه کې یو کلینیک لپاره ودانۍ بیا د افغانستان لپاره د نارویژن کمیټې په مالي همکارۍ جوړیږي. روغتیایي مسؤلین ډاډ څرګندوي چې نړیوالو بنسټونو ورسره په ټولو سپینو او اړمنو سیمو کې په تدریج سره په بیلابیلو کچو د روغتیایي مرکزونو د جوړولو ژمنې کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا د روغتیا ادارې نن خبر ورکړ چې درې تنه د امپاکس یا د بیزو د کوسک په ناروغۍ اخته شوي دي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو تن په سویډن کې هم دې ناروغۍ نیولی دی. د دې ناروغۍ د یو نوي وایروس له پیژندلو وروسته د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړ او د بیړني وضعیت اعلان یې وکړ. د اوسې احمدزی په راپور کې نور جزئیات.
د خبر پختونخوا د روغتیا اداره وایي چې په هغو دریو تنو کې د بیزو د کوڅک ایم پاکس ناروغي تشخیصه شوې ده چې تازه له متحده عرب اماراتو خبر پختونخوا ته ستنې شوې دي. په پاکستان کې مخکې هم د دې ناروغي پېښې لیدل شوې دي، خو دا څرګندنه ده چې دا درې تنه چې نوي په دې ناروغي اخته شوي دي د ایم پاکس نوې بڼې نیولې دي که پخوانۍ. له خبر پختونخوا څخه هره ورځ په سلګونو افغان کډوال افغانستان ته ستنې چې له دې سره دا اندېښنې پیدا شوې دي چې دا ناروغي په ټوله سیمه کې خپره نه شي. بلورته د سویډن د روغتیا چارواکو پرون د بیزو د کوڅک د لمړی پیخي خبر ورکړ. د استکهولم د روغتیا چارواکي وایي چې دا ناروغ د افریقا د سفر پر مهال په دې ناروغي اخته شوی دی. د بیزو د کوڅک خطرناک اخیستونکي بڼه لمړی ځل په افریقا کې خپره شوې ده. ریوټرز اژانس د ملګرو ملتونو د روغتیا سازمان په وینا دا کله مخکې ویلي وو چې د بیزو د کوڅک خطرناک ناروغي د نارینهو ترمنځ د جنسي رابطې له لارې په نړۍ کې په خپرېدو ده. هغه وخت د یو شمېر روغتیایي هڅو په ترڅ کې د دې ناروغي د ډېرې خپرېدو مخه ونیول شوه، خو دا ناروغي له تیرو څو لسیزو راهیسې د افریقا په نیمه وچه کې د یوې روغتیایي ستونزې په توګه پاتې شوې ده. لومړۍ پیښه یې په 1991 کال کې په کانګو کې لیدل شوې وه. د دې ناروغۍ اوسنۍ بڼه چې تر ټولو خطرناکه بلل شوې ده دا په کانګو کې خپره شوې ده چې د پاروس کال له جنوري تر اوسه څه باندې 22,000 کسان پرې اخته شوي دي او د 1,300 تنو ژوند یې اخیستی دی. د دې ناروغۍ اکثره قربانیان ماشومان دي. دا ناروغۍ د جنسي رابطې په څیر له نږدې اړیکو یا د پوست د تماس له لارې یا هم له نږدې د تنفس له لارې له یو تن څخه بل ته لیږدوي او په هرو 100 کسانو کې د 300 تنو ژوند اخلي. البته د دې ناروغۍ مخنیوی وار له مخه د واکسین لاره ممکن دی.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د شوز روغتيایي ستونزې. په افغانستان کې د شوز روغتيایي وضعیت د اوږدې مودې جګړو، اقتصادي ستونزو او ټولنیزو محدودیتونو له امله د پام وړ ننګونو سره مخامخ دی. په ځانګړي توګه په جنوبي ولایتونو لکه کندهار، هلمند او زابل کې شزیل بیلابیل روغتیایي مشکلات سره لاس او گریوان دي. جزئیات په دې راپور کې
سمازه دوه اندر لري چې زه خبر لرنه سم کولای، اما خوښ می داغه دي چې
حمیده د کندهار د میوان ولسوالۍ د بند تیمور د سیمه اوسیدونکو ده. دا وایي په سیمه کې شزی روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې ل بیلابیل ستونزو سره مخامخ دي.
نو غواړم چې هغه تلخه تجربه په زما د ژوند تلخه تجربه دوباره خپل ژوند کې تکرار کړم. دوباره وایم، بس دا وایم چې ولې زموږ مېرمنې باید د ځان پر مهال څو کیلومتره باید د ښار سفر وکړي چې درغو کلینیک ته ورسیږي، او یا په هغه مهال کې کم وسایل نه چې هغوی ورسی، یا د لارې کرایه نه چې هغوی ورسی. خو دولت سمې دا خواهش دی چې زموږ مشکلات په ډېره جدي طریقه توجه وکړي. زموږ په کلي کې موږ ته یو کلینیک جوړ کړي، موږ ته ښځینه ډاکټرې موږ ته مهیا کړي، زموږ په کلینیک کې راسي، موږ ته یو قابله یو ډاکټره موږ استخدام وکړي زموږ کلینیک ته.
د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د روغتیایي خدماتو د نشتون او محدودیت لامل زیاتره شدي بیړني روغتیایي خدمات نسی ترلاسه کولای. شدي ډیری وختونه تر کلینیک او روغتون د رسیدو لپاره اوږده سفرونه کوي. د خراب سړکونو، د ترانسپورت نشتون او نور ستونزو لامل شدي نسی کولای پر وخت او په اسانۍ سره روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. د جنوبي ولایتونو د یو شمیر لیرو پرتو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په لیرو پرتو سیمو کې ډیری وخت د زیږون پر مهال د مرستې نشتوالی د مور او ماشوم د مړینې سبب ګرځي. د زابل اوسیدونکو رخشانه وایي خورې د همدغه ستونزو قرباني سوه او خپل ژوند یې له لاسه ورکړ.
لطفاً زما دا خواهش ده له تاسو ټولو څخه په ډېر عجز او عاجزۍ څخه درته وایم چې زما د خور درد یوازې یو الله او یو موږ په خپلو سترګو لیدلی چې په څه رقم درد باندې دام وسوه.
د خوراکي توکو کمی، د متوازن خوړو نشتون او د تغذیه پاړه د پوهاوی کمی له غوښتنو غنل کیږي چې لکبل یې شتي د امیدواری او زیژن پر مهال د وینې په کمښت او نورو تغذیوي ناروغي اخته کیږي. د ملالۍ په نوم د کندهار د یو خصوصي روغتون قابله وای خلک د غربت له امله کافي خوړنه لري او له همدغه کبله میندې له بیلابیلو ناروغیو سره لاس او ګریوان کیږي.
شزه بیچارهګان ډیره په مشکل کې دي، حتی در دې اندازې چې ډیره د کمخونی سره مخامخ دي. یعنی هغه اقتصادي ضعیف دي د خلکو، هغه میوجات مثلا هغه خواړه چې باید یو میرمنې ته په شډول ورسیږي دوی لاسرسي نور تلري، ولې چې اقتصادي بیخي ضعیف دي.
دا وایي د فزیکی ناروغي ترڅنګ غن شمیر شزي پر رواني او روحي ناروغي هم اخته دي، او د دې په وینا د دوغ ناروغي لوی لامل ناوړ دودونه او ټولنیز محدودیتونه دي چې د همدغه محدودیتونو لکبل متضرر شزي نسی کولای د خپل رواني مشکلاتو په اړه مرسته وغواړي.
شزي مثلا نسی کولای خپل مشکلات یا رواني ستونزې یا نور کوم ستونزې چې لري نه چاته نسی ویلای، ډاکټر ته نسی ویلای، خپل د ځان سره ساتي دونه جرأت دوی په ځان کینی ویني چې باید د ډاکټر سره د یو قابلې سره مثلا شریک کړی خپل ستونزې.
د زابل وسیدونکې رخصانه بیاوایي ټولنیز باورونه هم په ډیری مواردو کې روغتیایي خدماتو ته د شذو د لاسرسي مخه نیسي. د بیلګې په توګه دا وایي
زمو په پښتنه ټولنې ډیر خلک نه غواړي چې مثلا خپل خور یا مېرمنې نارینه ډاکټر ته ښکار کړي. موږ ته په خپل ساحو کې خزینه ډاکټرانو مستخدم کړي، موږ ته په خپل ساحو کې داسې زمینه برابر کړي چې موږ مثلا غوا ته دسترسي ولرو، لاسرسي ورته ولرو.
د خصوصي روغتون قابله ملالۍ بیا په دې باور ده چې شزي د روغتیا په برخه کې کافي پوهاوی نه لري، او له همدې کبله د دوی روغتیایي وضعیت په ځینو مواردو کې په خطر کې وي.
اما په هوایی نسته، موږ قابلیت نه لرو چې ساحو ته مثلا لاړ سي خلکو ته اما په هوایی وکړي چې څنګه باید خپل ځان وساتي د امراض په مقابل کې، څنګه باید خپل نظافت دوی باید مراعت کړي. دا سه ډیر مشکلات ستاسو چې شذې بیچارهګان سره مخامخ دي، او ډیر سخت ضرورت لري ډاکټرانو ته، قابلیت ته، کلینیکو ته، صحی مراکز ته، صحی کومکو ته.
هڅه مو وکړه چې په کندهار، هلمند او زابل ولایتونو کې د میرمنو د دغه روغتیایي ستونزو په اړه د طالبانو د حکومت د روغتیا د برخي د مسولینو نظر واخلو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. روغتیا پالان وایي اقتصادي مرستې د لیرو پرتو سیمو لپاره د روغتیایي خدماتو پراختیا، د متخصصو ډاکټرانو زیاتوالی او د روغتیایي پوهاوی لوړول هغه تدابیر دي چې کولای شي د ښځو روغتیایي حالت ښه کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو چپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
په خوست کې سوداګر شزوی د رسمي دندو له لاسه ورکولو وروسته دکانداري تمخه کړې ده. په خوست کې د شزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکاندار شزوي چې په دې ځای کې سوداګري پوشکېدو ده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چې ټولې چارې شزې سنبالوي، شزینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د شزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کېږي. نجیب الله الخیل راپور لري.
په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې کاروباري او دوکاندار خزوي چې په دې ځای کې سوداګري پوشکېدو ده. په یاد سوداګریز مارکیټ کې چې ټولې چارې خزې سنبالوي، خزینه رختونه، د کور سامانونه، د سینګار توکي او د خزو او ماشومانو د اړتیا وړ شیان پکې پلورل کیږي. په خوست کې د خزو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یو شمېر هغه خزې هم اوس دوکانداري کوي چې مخکې رسمي دندې درلودي او یا هم زده کړې کولې. پخوانی ښوونکې مریم چې اوس دوکانداري کوي آزادې راډیو ته وویل ځکه یې دا کسب غوره کړی چې په دې وروستیو کې ډېرې لوستې خزینه هیلې شوې دي، او دا په دې کار سره نه یوازې خپل ځان بوخ ساتي بلکې د خپلې کورنۍ په نفقه ګټلو کې هم مرسته کوي.
دې په خاطر مې ته مخه کړه چې ډېرې تعلیم یافته ښځې په کور نه سي چې وظیفه پیدا نه شي وایي چې تعلیم مې سار ته بلخ شو. دې په خاطر ضرورت مې شروع شوه نورې تعلیم یافته مې چې وویني د شاګردانو مکتب یبل یبل په کوسې مو دکان چې وویني راه دکان دی څلور لکه روپۍ مې سرمایه کې کړی و، خو چې کولر بدلیږي په دوه چنده شوی دی، ضعیف شوی دی، کور مې ښه شوی دی.
د خوست د ښځو لپاره په ځانګړي سوداګریز مارکیټ کې یوه بله دکاندار نرګس هم وایي پخوا یې زامنو د ښار په بیلابیلو ځایونو کې د لاس مزدوري کوله، خو له هغه وروسته چې په دې مارکیټ کې کاروبار پیل کړی دومره ګټه وټه په لاس ورځي چې د کور اړتیاوې ور باندې سنځپره کیږي.
دلکه دا زمانه به مودې لوښ چاره کوله،
لوس کاروبار وکولو کنه بس باغ مو گزارا کوله بس اوس دا مارکیټ فال شوه دی بس حلول حق رزق ګټو پندغه باندې گزارا کوم.
د خزو لپاره دا ځنګړی سوداګریز مارکیټ د تیر جمهوریت نظام پر مهال د خوست خار اړوند 1200 فاميلي د استوګنې په پروژه کې جوړ شو چې اوس مهال لزګونو خزو پکې دکاندارې تمخه کړې ده. یوه بل دکاندار هیله وایي
ځینې کورنۍ ښځې د دې اجازه نه لري چې ښار ته ولاړ شي او د خپل اړتیا وړ توکي راونیسي. دلته پاسنۍ راتللې او توکي رانیولی شي. په پیل کې دې مارکیټ ته تګ او راتګ لږ و خو موږ خوشحاله یو چې ورځ تر بلې دا مارکیټ په ښه کېدو دی. ښځې راځي او د خپلې خوښې وړ توکي رانیسي.
سره له دې چې په خوست کې د ښځو سوداګریز مارکیټ په یو مناسب موقعیت کې پرخې نقشه جوړ شوی خو ځینې نیمګړتیاوې لري چې سوداګرې ښځې د هواریدو غوښتنه کوي. د ښځو په سوداګریز مارکیټ کې د بنجاره توکو دکاندار ملالۍ د دې ځای و اساسي ستونزه د دوامداره برښتان نشتون ګڼي.
دلته د برق مونږ ته دومره لویه ستونزه ده چې تر درو بجو پر مونږ دلته دکانونه کولی شو دې نه بعد مونږ دکانونه نشو کولی. دلته ځکه نشو کولی چې مونږ ته توره شپه شي. مونږ سولر لرلې هغه مونږ ته بعد راتلې کړې چروی د کور ځوالې بس بیا ته مونږ پښتنه چانه وکړه. مونږ دلته لوحه نه لرو. دلته چې یو کس مونږ ته رنه زیاده پته نه لګیږي چې مونږ دلته مارکیټ لرو.
همدارنګه خوسته انجونی او مېرمنی د دوی لپاره د حرفوي زده کړو او کسبونو زده کول هم اړین بولیا وایي. کچیر دوی په بیلابیلو برخو کې وروزلی شي او د کار وسایل ورکړل شي نو لیوی خو بل بیکاری وژغورل شي او بل لوري ته به د خپل کورنۍ د اقتصادي اړتیاو په پوره کولو کې هم ونډه واخلي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اسدی رډو په منځني صف په 12 پښنه وی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دې برخه کې د سپورت لډګره د هند کرکټ بورډ ویل دي چې هیواد دې ته چمتو نه دی چې د شزینه کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام له بنگلاديش څخه هند ته انتقال شي. ټاکل شوی دی چې دا نړیوال جام د اکتوبر له 3 تر 6 د نړۍ د لسو هیوادونو ترمنځ په بنگلاديش کې ترسره شي. خو په بنگلاديش کې په روسیو کې د ناکراریو له امله شاوخوا 400 کسان وژل شوی دی. که څه هم اوس په بنگلاديش کې امنیتي وضعیت خوندي دی خو دا اندېښتې شته چې دا نړیوال جام په بنگلاديش کې ترسره نشي. ممکن سریلانکا او یا عربي متحد اماراتو ته دا جام انتقال شي. د کرکټ د لوبې لډګره د میرمنو ترمن د آیرلند شزینه کرکټ ډله له سریلانکا سره همدا شیبه په لوبه پخته ده. سریلانکا دا یو ورسنۍ لوبه ده. په 500 ورونو کې 216 منډې کړې دي او اته لوبغاړي له لاسه ورکړې دي. په ځواب کې په 3 ورونو کې آیرلند 9 منډې کړې دي او کوم لوبغاړي له لاسه نه دی ورکړی. او د ټیسټ لوبه لډګره د جنوبي افریقا او وست انډیز ترمنځ پرون د لوبې لومړۍ ورځ تر سره شوه. جنوبي افریقا ټول لوبغاړي د 162 منډو له جوړېدو سره وسوسول یا وسوسېدل. په ثواب کې وست انډیز ونې به منډې جوړې کړې و لوبغاړي له لاسه ورکړل او نن د دې ټیسټ لوبې دوهم ورځ ده.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. مردا غواړو چې دلته په جړې کې د جړې ولسوالۍ سمستاسو په تماس کې چې یو څوک وبونه سوال خلک ولیدلې دي نو مرسي وسره کوي پیسې چې سم د لاسه راځي چې خپل رویه نو مشته چې نه ده رسیدلې. مردا غواړو چې مردا د غټو چارواکو په دې ولاړ سي.
زمانم زبیح الله دی د نیمروز ولایت دلارام ولسوالی څخه ستای سره په تماس کې. د ازادي رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه نیکه هنه احترامات. بعد سلامت زموږ په منطقه کې د انسانانو په ژوند کې بغیر د منفي بدلونو څخه کوم مثبت بدلون د طالبانو د حکومت تر اتګه سره نه دی راغلی. یوازې د نستی او د غربت و خلکو ته مخه ده او یوازې د غربت بدلون او د بیکاری بدلونونو د خلکو په ژوند کې ورځ تر بلې زیاتې پر زیاتودي چې اصلي سبب او لامل هم د ګمرکاتو زیاتوالی او یا د مسولینو په خپل اصلي مسولیت باندې سر نه ګرځول او یا نور دې ته ورته کارونه دي. د مثال په توګه یو عمده سبب زموږ په منطقه کې د خلکو د کلاتو او د غربت هغه د حکومت ورستر بلی پر خلکو باندې خپل ټکسونه او مالی او اجاره پر خلکو باندې جاتوي چې د سرایو څخه مالی او اجاره ټولي. حتی یو دکان کچا جوړ کړی دغه څخه مالی او اجاره ټولوي. حتی که یو سماوار یو کوچنی وټل غربت څو کولري د کاروبار پر هغه باندې خپل مالی او خپل ټکس جوړوي. په دې کې دا زما ځختل ګورو مسولین او لوړ رتبه چارواکو پرورسوي. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي راډیو ته ستاسو له یو شمېر رسیدلو پیغامونو سره دا خبری مجله سر ته رسیږي. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. البته یادونه وکم چې زموږ خپرونه د ماشام له شپږو د سار تر شپږو په منځنۍ سبه دولس شپږ نیمې ټول افغانستان کې اوري، او همدارس دا خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. اوس بل خبری مجله درته لرو. دا خبری مجله احمد شرکفر احمدی تاسو ته وړاندې کوي. احمدی صاحب خپرونه ته شرخ لیک.
تشکر از شما شمر صاحب، شما هم خسته نباشین.